The Washington DC na The Voice of America di ba radio de.
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډی ودا نن د نهې ورځ 2018 کال د اگست میاشتې 8 نیټه دا په اسلام آباد کې وخت شوې ده د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام 5 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دی د ډی وای او ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو خو لاول سرټکی
تیر کال په نننۍ ورځ په کوټه ښار کې د ترهګرۍ په حمله کې د نږدې شپېتو وکیلانو د وژنې نن لومړی تلین لمانځل کېږي. د کوټې وکیلان د احتجاجي او ماتمي کار بندیز تر څنګ انصاف غواړي.
موږ څنګه یو خلکو د انصاف لپاره جنګیږو؟ زموږ ته انصاف نه دی کول. هم سپریم کورټ یې خپل فیصله شنو کې موږ انصاف غواړو.
په خیبر پختونخوا کې د صحت چارواکي وایي تیرو دریو میاشتو کې د زیږیدنې په وخت ماشومانو په مړینه کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی لیدل شوی.
صحت محکمه وایي چې په تیرو درې میاشتو کې 1490 پیدا شوي ماشومان مړه شوي دي او په صوبه کې د پیدایش په وخت د ماشومانو د مړینې شرح د 21% نه 22% ته رسیدلې ده.
او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت له اداري فساد د مبارزې او په ادارو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره ټینګه اراده لري او په امنیتي او دفاعي سکتور کې د فساد شتون ورته د منلو وړ نه دی.
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت له اداري فساد د مبارزې او په ادارو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره ټینګه اراده لري او په امنیتي او دفاعي سکتور کې د فساد شتون ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی غنی نن په آر کې په امنیتي ادارو کې له اداري فساد سره د مبارزې د درې ورځني کانفرنس د پیل په مراسمو کې دغه خبرې وکړې او په افغانستان کې د 40% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او پر ضد یې مبارزه د افغاني ټولنې بنسټیزه غوښتنه ده. جمهور رئیس غنی له عالي او قضایي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د فساد پر ضد پیل شوې مبارزه د لا پیاوړې، جدي او چټکه شي.
د خیبر پختونخوا د ضلعي صحت انفارمیشن سیستم وایي په تیرو دریو میاشتو کې په صوبه کې 1450 ماشومان مړه شوي او د غشان په میندو کې هم د ماشوم پیدا کولو په وخت د مرګ شرح زیاته شوې. رپورټ وایي په صوبه کې ماشومانو کې د وزن کموالی هم غټه مسله ده. رپورټ دا هم زیاتوي د ماشوم پیدا کېدو نه پس په ړومبني 4 هفتو کې په ماشومانو کې د مرګ شرح 22% پورې زیاته شوې. د صحت ماهرین وایي په تنکی عمر کې ودونه او وادنه مخ کې د صحت لپاره ضروری ټیسټونه نه کول په صوبه کې د دې قسمه مرګونو یو غټه وجه ده.
په کوټه کې د وکیلانو د لمړني تلین په موقع د خار کاروباري مرکزونو او تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي او وکیلان عدالتونو ته نه دي حاضر شوي. پاکستان بار کونسل یا د وکیلانو سازمان په کوټه کې د وکیلانو د وژنې په یاد کې نن په ټول ملک کې کاربندیز او ماتم اعلان کړی دی. د کوټې د وکیلانو سازمان د 3 ورځو د ویر اعلان کړی او د بلوچستان بار کونسل کې تازیتی غونډه شوې ده. غونډې ته په وینا کې د سترې محکمې مشر قاضي ثاقب نثار وویل وکیلانو د ملک د پاره قرباني ورکړې ده. د بلوچستان د وکیلانو سازمان مرستیال اجمل خان کاکړ وایي
زموږ چې کوم زخمیان دي هغه خپل په خرچو دي ورځي او خپل علاجونه خپل کوي. د چا صاحب سترګ خراب شوی ده، د چا لاس کار نه کوي، د چا پښه کار نه کوي، صاحب ټیک شو. نو دغه خلک تر اوسه پورې یو کال تیر شو، همداسې وکیلان سره تقریبا 8 په تعداد کې دي. نن پورې دوی کراچی له ولاړ چې خپل په خرچه باندې علاج وکړي. ګورمنټ چې کوم دی هغه آفټر کمپنسیشن وشته د علاج معالجه د خوښ د غنډي کړي. هم په تیر پېشي معزز سپریم کورټ ججان صاحبان چې هغه د ګورنمنت اف بلوچستان چې د کوم چې اډیشنل سیکریټري او هیلت دا پېشو هغه ته دا دغه کې رپورټ کوي څو کسان علاج ته تر سپورې مشته رپورټ را جمع کوي چې هغه کسان څه دی افټر کمپنسیشن دی ګرانټ کوي دغه بعد تیر دغه څه کړی دي. دا رپورټ په اډیشنل سیکریټري صاحب جمع کوي.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت سره تړون لرونکي شهدا فاونډیشن های کورټ کې یو خاص جمع کړی دی، په کوم کې چې پاکستان کې د ښکلا په مقابله یا مقابله حسن د بندیز غوښتنه شوې ده. بلخوان عقیدین وایي داسې خواستونه یوې ایجنډې تر مخه عدالتونو کې جمع کیږي او دا خلک ولې بندیز لګول شوې ډلو پر ضد خواستونه نه جمع کوي. غیر ضروري ویښتار لرې کوونکي یو مصنوعاتي کمپنۍ د مقابلې اعلان په پاکستان کې کړی و او د خلاف د شهدا فاونډیشن مشر طارق اسد چې وکیل هم دی دا خواست جمع کړی دی. دیو ریډیو سره خبرو په وخت طارق اسد ویلی دی د بندیز خواست یې ځکه عدالت کې جمع کړی دی چې دغه شان پروګرامونه د پاکستان کلتور خلاف دي او هندي او غربي کلتور دلته معرفي کولو هڅې دي.
د پاکستان په لاهور کې د دوشنبه ناوخته د یو موټر بم په چاودنه کې تر دیرشو زیات کسان وژل شوي دي. په لاهور کې یو لوړ رتبه حکومتي چارواکي عبدالله خان ویلي چاودیدونکي توکي په میوو بار یو ټرک کې ځای پر ځای شوي وه. هغه زیاته کړه په پیښه کې څلور دیرش کسان ژوبل شوي هم دي چې زیاتره یې لاروي وه. چاودنه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې نواز شریف غوښتل د چهارشنبې په ورځ دغه ښار ته ورشي.
د پاکستان یو مذهبي فلاحي تنظیم جماعت الدعوة ځان له یوه نوې سیاسي پارټي جوړه کړې او مقصد یې دی چې راتلونکي قومي انتخاباتو کې برخه واخلي. یاد دي درې کاله وړاندې امریکا دغه ډله د خارجي ترهګرو تنظیمونو په فهرست کې شامل کړې. ګڼل کېږي جماعت الدعوة د پخوانی لشکر طیبه نوی شکل دی او د تنظیم په مشر حافظ سعید باندې د 2008 ممبئی ترهګرو حملو د منصوبې جوړولو تورونه هم دي. واشنگټن په حافظ سعید د 10 میلیونه ډالرو انعام هم خوده دی. هغه د تیرو شپږو میاشتو نه په پاکستان کې په کور کې نظر بند دی.
درنو اردوونکو، تاسو د امریکا غږ دیوې ته غوږ یاست. اوس هم راځو یو څو نړیوالو خبرونو ته. شمالي کوریا د دوشنبه یا ګل په ورځ په دې خبرې ټینګار وکړ چې خپل د اټومي وسلو پروګرام ته به دوام ورکوي او د نړیوالو هغه غوښتنې رد کړي چې په خپلو پوځي خوځښتونو کې د نرمښت څخه کار واخلي. شمالي کوریا په مانیلا کې سیمه ییز امنیتي کانفرنس ته وویل چې دوی به هیڅکله د بلاستیک میزایلو او اټومي وسلو پر سر چنه وهلو ته چمتو نه شي. شمالي کوریا دا هم وویل که چیرې امریکا د دوی پر ضد پوځي اقدامات ترسره کړي نو دوی به امریکا ته په خپل اټومي ستراتیژیک ځواک سره سخت سبق وخایي. پاموکړې په دې اړه نور حال ته زموږ همکار نوشیروان درکوي.
د ملګرو ملتونو لخوا په شمالي کوریا د نوې بندیزونو په ځواب کې د پیانګ یانګ د ژمنې چې د اټومي وسلو جوړولو خپلې هڅې به جاري ساتي. وروسته د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې د شمالي کوریا په کارونو د نړۍ صبر اوس ختم شوی دی او نور ورسره د فوري خبرو اترو څه امکان نه ښکاري. د ملګرو ملتونو په شمالي کوریا د نوې بندیزونو په قرارداد د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ خوشحالي څرګنده کړې او د سلامتی کونسل د ټولو غړو او په خاص توګه د چین او روس لخوا د قرارداد په مرسته کولو یې د دغه هیوادونو مننه کړې ده. په منیلا کې د سویلي مشرقي آسیایي هیوادونو غونډې په وخت خبریالانو ته خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د پیانګ یانګ کمیونست حکومت سره به خبرې اترې حل شروع کوي تر څو د بیلیسټک میزایلونو نورو ازموینو بندولو واضح اعلان ونه کړي. خو شمالي کوریا وایي دغه پروګرام به جاري ساتي.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
په 11 سپتمبر د ورلد ټریډ سینټر ترهګره پیښه کې وژل شوی د یو تن مړې 14 کاله پس پیژندل شوی. د نیویارک ښار طبي ماهرینو دغه اعلان پرون د ګل په ورځ کړی خو د پیژندل شوي تن د کورنۍ د خواست په بنیاد د هغه نوم پټ ساتلی. اوسه پورې ورلد ټریډ سینټر په حادثه کې د وژل شوو 1441 تنانو پیژنګلو شوي. د ګراوند زیرو نه قریبا د 2000 خلکو نمونې د ټیسټونو او پیژنګلو دپاره راټولې کړې شوې وې. د دې مقصد د مړو پیژنګلو او کورنو ته د هغوی باقیات حواله کول وو. د 40% د مړو پیژنګلو لاپاتې ده.
ترکیه له سوریه سره په پوله پوځي ځواک په داسې حال کې زیاتوي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د پوځي عملیاتو د زیاتېدو وړاندیز کړی. د راپورونو له مخې انقرې د ماسکاو د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د سوریې په افرین نومي ځای کې چې د کوردي ملیشو تر ولکې لاندې ده پوځي عملیات باید زیات شي. اردوغان وویل موږ به په نږدې راتلونکي کې یو شمېر نوي مهم ګامونه پورته کړو.
د جنوبی کوریا پارلیمانی غړي با نن د نهه پورس د صدر جیکب زوما پر ضد د عدم اعتماد په لړ کې خفیا رائے اچي. په لاول ځل د صدر زوما پر ضد د عدم اعتماد لپاره خفیا رائے اچول کیږي. د دې سره په حزب اختلاف کې تمه پیدا شوې چې د واکمنه افریقایي نېشنل کانګرس پارټي د غړو له طرفه به هم دومره رائے راشي چې د صدر زوما لری کولو لار به هوار شي.
او وروسته خبر دا چې د کانګو پولیسو وای په پلازمینه کنشاسا کې د پولیسو او د بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتو کې لکتر لګه 12 کسان وژل شوی دي. یعنی شاهدانو رسنیو ته ویلي دي چې جګړه وروسته له هغې رامنځته شوه کله چې بلتون غوښتونکو د کنشاسا په زندان باندې برید وکړ. یعنی شاهدانو دا هم ویلي چې برید کوونکي په دې نه دي توانېدلې چې د زندان په دروازې باندې ورننوځي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او قدرمن اردوونکو تاسو وی وی دی وی ته غواګی است خبرونه نیخپنی غته واشنگتن ڈی سی لسټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو اوریدل، تیر کال په نننۍ ورځ په کوټه ښار کې د ترهګری په حمله کې نږدې شپیتونه زیاتو وکیلان وژل شوي وو. نن یې لومړی اتلین لمانځل کیږي. د کوټې وکیلان د احتجاجي او ماتمي کار بندیز تر څنګ دغو قربانیانو ته، د پی قربانیانو ته او دغې کورنۍ ته انصاف غواړي. پام وکړی په دې اړه له کوټې څخه د ډیوی خبریال حمید سمسور ده.
په کوټه کې د اتم اګست د پیښې په یاد کې د عوامي نېشنل پارټۍ په غوښتنه باندې بشپړه کار بندیز و. حمله دغه کبله د ښار ټوله تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړل شوي وو. په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه وه او د نورو ورځو په پرتله باندې ترافیک هم ډیر کم لیدل کېدی. و بل لور ته بیا د وکیلانو د اتحادې له لوري د کوټې په عالي محکمه کې د اتم اګست د سیول هسپتال د پیښې د لومړۍ کلنیزې دستوره وسوله. و دغې دستورې ته د پاکستان د سترې محکمې ستر قاضي ثاقب نثار وویل چې ترهګري د پاکستان په ضد باندې یو لویه دسیسه ده.
اگر هم نه سازش کو سر کامیاب ہونے دیا تو ہم اپنی پوسٹریٹی کو، اپنی آئندہ آنے والی نسل کو کچھ نہیں دے پائیں.
کچیر موږ دغه دسیسه و کامیاب کولو ته پریښودله، نو موږ به وراروان نسل ته هیڅ نسو ورکوله. د پاکستان د سترې محکمې ستر قاضي ثاقب نثار وویل چې د کوټې د وکیلانو دا اتم اګست پیښه موږ هیڅ کله نسو ویرولی.
یہ واقعہ اکیلا نہیں، دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں کئی اور جگہوں پہ بھی ہوئے. پشاور کا واقعہ دیکھ لیجیے، جہاں پہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جن کو شہید کر دیا. کیوں کیا گیا؟
دا د تراګری لومړی پیښنه ده. تر دې لمخه هم موږ دوران کاری سره لاس ګریوان وو. د پېښور په پبلک های سکول چې کوم کښنی ماشومان وژل شوي وو، له چا سره دښمنی وله. په لاهور کې هم دغه ډول پېښه رامنځته شوله. قاضي ثاقب نثار وویل چې د تراګری پر بنیادي لاملو باندې بحث کول ډیر اوږد دی. موږ به دغه جنگ په جوان مردی سره ترسره کوو. ستر قاضي دا خبره هم وکړله چې د وژل شوو کورنۍ سره مالي مرستې ځاني تلفات نشي ترسره کولی. د پاکستان د سترې محکمې ستر قاضي ثاقب نثار وویل چې د پخوا په پرتله باندې اوس د تراګرۍ پیښې کمې شوي دي. ستر قاضي وویل چې موږ شرم محسوسوو چې د وژل شوو وکیل یو ماشوم هم موږ ته ووایي چې زما پلار ولې ووژل شو او د هیواد نظام ولې و دوی ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. ستر قاضي وویل چې موږ د قاضیانو د تحفظ لپاره ځانګړی پلان ترتیب کړی دی چې د کورونو چارو له وزارت سره به په دې باب تماس نیسو. و دستوری ته د پاکستان له نورو برخو سره سره د پېښور د عالی محکمې ستر قاضي د یایا افریدی په شمول نور یو شمیر قاضیانو هم ویناوی وکړي. د پېښور د عالی محکمې د وکیلانو د اتحادې مشر ارباب عثمان هم په دغه دستوره کې ګډون درلود.
بلوچستان، خیبر او افغانستان دا یو رنگ خلق دی. که دا خپل کې متحد شو په دې ټول نړۍ باندې به دوی حکمرانی کوي. دې کې ګیس دی، دې کې تیل دی او قصدن امن نه پریږدي. هغه قوتونه چې کوم خلق دی د دې علاقې، دا یو خلق دی. دا چې یو موټی شي نو دا سنٹرل ایشیا او دا ټول به یو شي. په دې نړۍ کې د دوی حکمرانی دا به بر صغیر باندې حکمرانی کوي. دې وجه نه دی دار نه.
په دغه دستوره کې د خدای بخښلي نورالدین ایډوکیټ کښنی ماشوم لور هم راغلی ولا.
نم نور ماول چې د شتګرد غمش چې غټ بیا خاتمه
کړ. حکومت پر دې محل باندې د امنیت خوندې ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
voa.dw. د کره خبرونو لپاره تاسو د خوخه غږ voa.dw واوري په ټي وی یې وګوري په ټویټر یې خوخه کړئ او په ویبپاڼه یې ولولئ. د وایس اف امریکا ډیو دا تاسو د ډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه خوږی. په بلوچستان کې د تیر کال د اگست په اتمه نیټه باندې چې د کوټه په سیول هسپتال کې کما ځانمرګي حمله شوې و او په هغه کې د دریو او یاو کسانو کې څه تقریبا شپږ پنځوس د صوبې وکیلان هم وجلې شوي وو د هغې کلیزه نمانځلې کېږي. دې نه پس هم په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې ودرېدلې نه دي، بلکې په دې تیر یو کال کې بلوچستان کې ډېر خلک وجلې شوي دي هم دغه شانتې د ترهګرو پیښو کې. د دې نه علاوه په فاټا یا د پاکستان په قبایلي علاقو کې هم د پرله پسې فوزی عملیاتو باوجود حالات سم نه دي، عام خلک د معمول ژوند نشي تیرولی. لطیف افریدی صاحب وایي په دغه سیمو کې د خلکو ژوندونه هر ورځ د بیقینۍ او د خطر سره مخ دي. د ډیوه خبریال حمید سمسور د لطیف افریدی سره مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
ترګری کم شوې ده خوشته دلته اوس زیاتیږي ورځ په ورځ، ډېر تشویش دی را سره چې دا ترګری په خیبر پختونخوا فاټه کې ډېره لویه بربادي وشي. ډېر انتهایي خوف د یارې د ماشومانو د کوچنیانو د زنانو چې څوک بهر لاړ شي بیا وایي چې خدای په خیر به راشي کنه. اوس دلی ته د دې ځای په حق موږ سره ډېر تشویش دی په کوټه کې او په دې خواوشاو کې دا دواکي کېږي. لو چې اصل سبب د دې نه خي چې د دې اصل سور سوک دي چې د دغه ترګری پر ضد چې دی داسې لوی پاورفل کمیشن جوړ شي چې هغه کې تکړه ایماندار خلک وي او هغه د دې اصل اسباب ولټي. سو کوئی آئی ایس آئی کی، سو کوئی افغانستان کی، سو کوئی انڈیا کی، بنیادی طور خود ترګری پاکستانی ادارو پخپله شروع کړی دا د افغانستان کی او په هندوستان کی دغه کړی دا اوسم کوي لګیا دي او د هغې په نتیجه کې موږ ته دغه فساد رسېدلی دی. نو دا ډېر خطرناک دی. د ترګری ته څوک وده ورکوي هغه خلکو له تربیت ورکوي او خلکو باندې خلک وژني دماکې پې کوي پخپل خبره باندې. دا ډېر د افسوس خبره.
نېشنل اکشن پلان چې دی اوسو ضرب الحظر عملیات اوسو او رد الفساد چې دی هغه اوسو، آیا له دې سره ترګری باندې پر ختم کېدو باندې به کم اثر پرې؟
په خیبر پختونخوا فاټه کې حقیقت دی چې ترګری کم مستوي شو خو بنیادونه یې نه دي ختم. چې کم اصل لیډران وو هغه نه دي نیول شوي، هغوی لا په دستور چېرته حکومت چېرته پټ کړي دي یا کینولی دی یار سدی کوم چې دلته روزانه په درزلو په موټر سایکل باندې خلک دی په افغانستان کې ترګری کوي او الته تخریبکاری کوي. دا چې زنه چې کیږي نو ترګری خو نه ختمیږي ځکه چې د دې سره خو ادب چی راوړي. یو ترګر ځان له ملګری پیدا کوي، ځان له ځای پیدا کوي، دا ستوګ نه ځان له تحفظ پیدا کوي. اصل عوامل معلوم نشي، اغه لاسونه معلوم نشي چې کم دا ترګری ته پروموشن او ترکی ورکی. نو تلغه پورې دا بس خبر ده دا به زیاتیږي. اوس زمنګ په افغانستان کې دوی چې داعش ته دا داعش سب ورحوال به ته په هوا افغانستان ته لاړ خو د پاکستان دی لاړې تللې دي. موږ ته معلومه دي په دغه کې په ننګرهار ته د پاکستان نه تللې دي او د شوال په لارې په شمالي وزیرستان کې تللې دي.
د دې مخنیوي به څنګه؟
د دې مخنیوي چې خلک راپانه شي او اولس راپانه شي، کا پکلی کی وی کړه چا غرور وی کړه چا عزیز وی کړه چا خپل وی کړه چا پردی وی، چې دا ټول دا د ترهګر ونیسی او په ګوته کې پرتیکولر فور پاکستان فوج دا باتور فوج دی دا اس اراده نه لوي. نو بیا خلکو تر پاسدل پکار دی، هغه انصاف سره پکار دی چې هغه زمونږ بچیان لکه دا په یو ورځ باندې شپږ پنځوس وکیلان ثابت نسل د وکیلانو برباد زخمیان شو تر نو سپور خوار وزار جړا او فریاد. لو چې زمونږ بچی داسې فریاد کوي باید چې دا خلک را پاسي او خلک د دوی سره خپل انصاف وکړي.
ډیره مننه وای صف امریکا سره د
قرباني
وی او ای دیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپګونه د شپې تر دولس بجو پورې
په میانځنۍ څپو شپږ سوه او یویش
او په لنډو څپو هم
د پښتنو په سیمه تازه خبرونه
د نړۍ وروستی حال
د سحر شپږ نیمو نه تر اته نیمو بجو پورې
په ټلویژن د میرمنو بی بی شیرینا خبرونه هم لیدلی شئ.
هم ملتیا مومندنه تیر کال په همدې ورځ یعنی نن په کوټه ښار کې د ترهګرۍ په حمله کې د نږدې شپېتو وکیلانو د وژنې پر سر نن هغه لومړنۍ تلین ده چې لمانځل کیږي. د کوټې وکیلان د احتجاجي او ماتم کارمندیز تر څنګ انصاف هم غواړي. په دغو وژل شوو وکیلانو کې یو هم باز محمد کاکړ نومېده. د هغه له خور سارا خان سره زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ مرکه کړې چې به ګډه اورو.
سیزه رښتیا خبر وکم ما ته خو زنه اریانا زنه هم چیرې تحقیقات روان دی کم سے کم کر من قاضی فائد صاحب سے کم لسٹ جو کر کم ویلو باندې دوی چې هغه دباو ودن کوشش وکړي زه خو بالکل دا کم سے تحقیقات روان دي زه مطمئنه نه یم اور نظر دې دا مطالبه کوم چې دا تحقیقات وکړي ولې زه خبر یم چې دا تحقیقات تر سر نه رسیدل چې بنظیر به تور انګه شخصیت تحقیقات تر ځای نه ورسېدل نو زما ورور خو داګه مقابله کی مطلب هغه چې حکومت کې ول نو له دوی چې دا ډیمانډ هم نه کوم دا مطالبه هم نه کوم چې تحقیقات وکړي ولې زه خبر یم ماته انصاف نه ملاوي شي
نو تاسو چې مطمئن نه یاست دا هغه نه اطمینانی علتونه څه دي یعنی وجه یې څه ده
لکه چې اوس ګورې یو کال ترسو مطلب دغه ماته ثانیه ده دا دښنی عام ثانیه نه ولا
بالکل
او انسان ژوند خو دې مسلمان کې هندو یک کافر موږ په مذهب کې اول دا خبر نبی علیه السلام چې کوم ټیم او جته دا بندا خبر وه چې یو انسان قتل د پر انسانیت قتل دی اگر دا نه یو مسلمان قتل د پر مسلمانانو قتل دی انسانیت اگر دا یو انسان نو ته سوچ و دا دون انسانان او یو کو انسانان بیا دار انسانان چې کریم ولو چې موږ دا مخ موږ دا مخ موږ مستقبل ولو او یو کمپینز دا موږ سیمه ولا دا ډیره ځات همیشه خور او سیدل جو ولا د تعلیم لیازه د انصاف لیازه د دغه تعلیم استخل نو داخل ګران لږ لږ د ګیت فیل کول دا ګیت په کوم کوشش وکي چې موږ یو دا جنریشن په څه خواري په څه خوشه دا جوړ کړي هغه جنریشن یو دم د تباہ کړي نو دا رنګ خل مړه دنګ هغه وی یو د عمر سل د مامره دا زر دا خلګو د مخ خلګو لږ هغه مش کام د مخ تولل هغه خلګو دوی له موږ د خواص نو هغه هغه د ایسی پور داغه د پاره دیچ نه دیچي مطلب دا عام انسانانو انسان کوار انسان کیږي دا انسان ژوند کیږي لیکن یو دا انسان دي چې تاسو بل مختوري تا کلچر مختوري تا کام مختوري هغه خلګ د پاره دوی ایسی پور مې دیچي ما هغه کلچر څنګه ګور څوک نیولې دی هغه خبره حقیقي هغه خل دین کنه دي او څې ول څه دي بیا تر اوسه پور هغه باندې ټرایل څه پر باندې دا بندا ما ام چې ما قتل وکي یا ما خود کا شم بمبار جو تیار کړل بس هغه ته باید ما کوم خپل سیم لا اوسې ولا هغه بیا ولې دا مطلب تحقیقات هغه د کوټ ته ضرورت دی چې یو انسان هغه خپل دا منی چې زه یو خپل دا خبر وکم چې ما زد ما دا کار کړی دی نو بیا مخ ته چیش پاتې شي
صحیح یعنی تاسو وایئ چې بس چې چا منلې ده او د مسولیت پر غاړه خسي نو په کار دي چې سزا ورکول سي او تر خپل انجام ورسول سي تاسو دا وایسته کنه سره خن تاسو همت په خپل د باز محمد خان صاحب لمنځه تلو ورسته په کور کې د ټول یعنی هغه احساس سوی یعنی تاسو خو ماشاءالله ټول کورنۍ چې د هغه ډیر ښه تعلیم یافته ده زده کړې کړې دي او ورونه مو ډاکټران هم دي او په ششو دو باندې هم دي په خپل په کور کې اوس ماحول څنګه دی وځه څنګه ده بس ما صاحب بغیر
زموږ د کور کې بازما صاحب دا رنګ سړی ولو هغه چې نو مطلب درد درې ورونه یو خور کس مسرانولو درې ورونه یو زخور تر کسرانو نو دې ما بین کې ولې دا دښت اوپر ته دا کم ورونه کوم دی دا غره د د جوړه کړی ولې دا تعالی پاک دن خدای پاک یو انسان خپل یو دا یو د خپل طرف وي چې هغه خپل دارنګو دا مسران بند د خپل کول دا کسران بند د خپل کول نو زمش په فاملی کې یو غټ ګي به شک از ما ورونه ډیر مطلب مش په اتفاق یو مش ډیر مش سترنث اگر انگدی مجھے مطلب مجھ نور خپل ځان مطلب کې دنګ څه کوشش کړې دي
ډیر مننه سارا خان کاکر کور مو ودان
ډیر مهرباني
د وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان سرخار اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جمعات سره تړون لرونکي شهدا فاونډیشن های کورټ کې یو خاص جمع کړي دی په کوم کې چې پاکستان کې اخکلا په مقابله یا مقابله حسن د بندیز غوښتنه شوې ده. تفصیل په دې موضوع باندې اورو اورنګزیب خان نه.
ڈیور ریڈیو سره خبرو کې طارق اسد ویلي دي چې دا خواست دوی ذاتی حیث کې جمع کړي دي. خدای هم منلي دي چې د شهدا فاونډیشن مشر هم دی دي. دوی زیاتوي کال 2014 کې دوی عدالت کې داغه پروګرامونو پر ضد خواست جمع کړي وو کوم کې چې پاکستان کې د هندي کلتور معرفي کولو هڅه کېده. اوس یې هم دې خواست کې دا اضافه کړې ده چې خپل مقابله باندې د هم بندیز ولګولې شي. دوی دا دریځ خپلوي چې داسې پروګرامونه د پاکستان د کلتور خلاف دي.
انہی بنیادوں پر میں نے یہ کہا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پاکستان کے نظریات کے بالکل خلاف ہے. نوجوان لڑکیوں کی نسل کے کو یہ بالکل اس طرح سے انڈینائز کر رہا ہے, ویسٹنائز کر رہا ہے.
دوی وی داسی پروگرامونا دا پاکستان کلتور خلاف دی او غربی او ہندی کلتور زیاتولو حسی دی. تارک اسد دا غشن پروگرامونا غیر اسلامی هم گرزولی دی. دا مدنی ٹولن یو فعال غڑے اسد بیک پدی حق لوی چی تارک اسد دا آخا ناچلا گرزول شوی تنظیمونو پر زد ولی عدالتونو کی خواستونو نجمع کبی کم چی اس هم ترخگر کاروائی کبی او پا سوشل میڈیا هم فعال دی.
وہ ادارے نظر نہیں آ رہے, وہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز نظر نہیں آ رہی پاکستان میں جو کہ کام اپنا کنٹینیو کرتی ہیں, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایکسٹریمزم گروپس کے ساتھ کام کر کے ٹیررس کو ہائر کرتی ہیں اور پھر وہ دھماکے کرتے ہیں. تو اس پہ بھی ایک پٹیشن اگر طارق اسد صاحب کریں کسی فارغ وقت میں کہ اس کو روکا جائے اور گورنمنٹ اس پہ پابندی لگائے.
اسد بیگ وہی پاکستان کے طارق اسد پرشن خلق ناچل اگر زول شوی ڈلو چے طرح اگر کاروائی ہم کبھی دا ہوئی پرزت خواستوں نہ ولی نہ جمع کبھی دینا کارا دا دا ہر سا یو ایجنڈا ترمخ کی گی اور دلتا دا سی پروگراموں بندے بندیز خبر کی گی چے حص نقصان یہ نشتہ. اسد بیگ وینا وا یو خوا پاکستان پسیمه کې ماشی ګټه غواړي او بل خوا ټي وي انډستری باندې بندیز خبري کیږي. شودا فاونډیشن اسلام آباد کې موجود لال مسجد یا سور جمعه سره تړون لري او کال 2009 د جمعه مشر مولانا عبدالعزیز په حکم اپاره بازار کې د سیډي دوکانونه په زور بند کړی شوی وو او دلته د غیر اخلاقي کارونو په تور پاکستانی او چینی زنانه هم د سور جمعه طالب علمان اغوا کړی وو. روستو پوزی عملیات هم د دوی پر ضد شوی وو چې پکې د مولانا عبدالعزیز رور غازی عبدالرشید وژل شوی وو. سمودا وړاندې سور جمعه سره تړلې د جینکو مدرسې جامع حفظ طالباتو په حق لا یو ویډیو هم خوره شوی وو په کوم کې د طالباتو د داعش مشر ته د پاکستان راتګ بلنه ورکوله. پاکستان کې د میډیا سارنې ادارې یا پیمرا د نوړاندې هم په هغه مصنوعاتو اشتهارونو بندیز لګولې وو چې په آبادی کنټرول دپاره وو. د دې ترڅنګ د آیس کریم او موبایل فون په اشتهار هم پیمرا بندیز لګولې وو او ویلي وو چې په دې اشتهارونو کې زنانه په عجیبه سترګو سړو ته قتل. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیور ریډیو, اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
تیر کال په نننۍ ورځ په کوټه ښار کې د ترهګرۍ په حمله کې د نږدې شپېتو وکیلانو د وژنې نن لومړی تلین لمانځل کیږي. د کوټې وکیلان د احتجاجي او ماتمي کار بندیز تر څنګ انصاف غواړي.
په خیبر پختونخوا کې د صحت چارواکي وای تیرو دریو میاشتو کې د زیږیدنې په وخت ماشومانو په مړینه کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی لیدل شوی.
صحت محکمه وایي چې په تیرو درې میاشتو کې 4.5 پیدا شوي ماشومان مړه شوي دي او په صوبه کې د پیدایش په وخت د ماشومانو د مړینې شرح د 21% نه 22% ته رسیدلې ده.
افغان ولسمشر وایي د ملي یووالي حکومت له اداري فساد مبارزې او په ادارو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره ټینګه اراده لري او په امنیتي او دفاعي سکتور کې د فساد شتون ورته د منلو وړ نه دی. په کوټه کې د وکیلانو د لومړني تلین په موقع د ښار کاروباري مرکزونو او تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي او وکیلان عدالتونو ته نه دي حاضر شوي. پاکستان بار کونسل یا د وکیلانو سازمان په کوټه کې د وکیلانو د وژنې په یاد کې نن په ټول ملک کې کار بندیز او ماتم اعلان کړی دی. د کوټې د وکیلانو سازمان د دریو ورځو د ویر اعلان کړی او د بلوچستان بار کونسل تعزیتي غونډه شوې ده.
د خیبر پختونخوا د ضلع صحت انفارمیشن سیستم وای په تیرو دریو میاشتو کې په صوبه کې 1450 ماشومان مړه شوي او دغه شان په میندو کې هم د ماشومانو پیدا کولو په وخت مرګ شره زیاته شوي. رپورت وای په صوبه کې ماشومانو کې د وزن کمواله هم غټه مسله ده. رپورت دا هم زیاتوي د ماشوم پیدا کېدو نه پس په ړومبني څلورو هفتو کې په ماشومانو کې د مرګ شره 22% پورې زیاته شوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت له اداري فساد مبارزې او په ادارو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره ټینګ اراده لري او په امنیتي او دفاعي سکتور کې د فساد شتون ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی غنی نن په ارګ کې په امنیتي ادارو کې له اداري فساد سره د مبارزې د درې ورځني کانفرنس په مراسمو کې وویل په افغانستان کې 40% خلک د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او پر ضد مبارزه د افغاني ټولنې بنسټیزه غوښتنه ده.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې لال مسجد یا سر جماعت سره تړون لرونکي شهدا فاونډیشن هائی کورټ کې یو خاص جمع کړی دی. په کوم کې چې پاکستان کې د ښکلا په مقابله یا مقابله حسن د بندیز غوښتنه شوې ده. بلخوانا کې دین وایي داسې خواستونه یوې ایجنډې تر مخه عدالتونو کې جمع کیږي او دا خلک ولې بندیز لګول شوي ډلو پر ضد خواستونه نه جمع کوي.
د پاکستان په لاهور کې د دوشنبې نه وخته د یو موټر بم په چاودنه کې تر 150 زیات کسان وژل شوي دي. په لاهور کې یو لوړ رتبه حکومتي چارواکي عبدالله خان ویلي چاودیدونکي توکي په میوو بار یو ټرک کې ځای پر ځای شوی و. هغه زیاته کړه په پیښه کې 40 کسان ژوبل شوي هم دي چې زیاتره یې لاروي و.
او د پاکستان یو مذهبي فلاحي تنظیم جماعت الدعوة ځان لا یو نوی سیاسي پارټي جوړ کړی او مقصد یې دی چې راتلونکي قومي انتخاباتو کې به برخه اخلي. یاد دي درې کال وړاندې امریکا دغه ډله د خارجي ترهګرو تنظیمونو په فهرست کې شامل کړي. ګڼل کېږي جماعت الدعوة د پخوانی لشکري طیبه نوی شکل دی.
شمالي کوریا د دوشنبه یا ګل په ورځ په دې خبرې ټینګار وکړ چې خپل د اټومي وسلو پروګرام ته به دوام ورکوي او د نړیوالو هغه غوښتنې یې رد کړې چې په خپلو پوځي خوځښتونو کې دی له نرمښت څخه کار واخلي. شمالي کوریا په منیلا کې سیمه ییز امنیتي کانفرنس ته وویل چې دوی به هیڅکله د بالاستیک میزایلو او اټومي وسلو پر سر چنه وهلو ته چمتو نشي. شمالي کوریا دا هم وویل که چې د امریکا د دوی پر ضد پوځي اقدامات ترسره کړي نو دوی به امریکا ته په خپل اټومي ستراتیژیک ځواک سره سخت سبق وخایي.
په 1 سپتمبر د ورلد ټریډ سینټر ترهګره پیښه کې وژل شوی د یو تن مړی 14 کاله پس پیژندل شوی. د نیویارک ښار طبي ماهرینو دغه اعلان پرون د ګل په ورځ کړی خو د پیژندل شوی تن د کورنۍ د خواست په بنیاد د هغه نوم پټ ساتلی. وسه پورې ورلد ټریډ سینټر په حادثه کې د وژل شوو 1400 تنانو پیژندلو شوی.
ترکیه له سوریه سره په پوله پوځي ځواک په داسې حال کې زیاتوي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د پوځي عملیاتو د زیاتېدو وړاندیز کړی. د راپورونو له مخې انقره د ماسکو د هغه دریځ هرکلی کړی چې وایي د سوریه په افرین نومي ځای کې چې د کوردي ملیشو تر ولکې لاندې د پوځي عملیات باید زیات شي. اردوغان وویل موږ به په نږدې راتلونکي کې یو شمېر نوي مهم ګامونه پورته کړو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږ یی. د ډیوا په ویب سایټ باندې هم د غا خبرونه او د دې سره خبرونه او نور پروګرامونه اوریده او کتای شي. د خیبر پختونخوا د ضلع صحت انفارمیشن سیستم وای چې په تیرو دریو میاشتو کې په صوبه کې 1455 ماشومان مړه شوي او د غشان په میندو کې هم د ماشومانو پیدا کولو په وخت د مرګ شرح زیاته شوې ده. په دې موضوع باندې تفصیل ریاض حسین را لېږلې.
په خیبر پختونخوا کې صوبائی د صحت محکمه وایي چې په تیرو درې میاشتو کې 1499 پیدا شوي ماشومان مړه شوي دي او په صوبه کې د پیدایش په وخت د ماشومانو د مړینې شرح د 21% نه 32% ته رسیدلې ده. دا معلومات د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې په درې میاشتنی رپورټ کې مخې ته راغلي دي. د صوبایي حکومت د صحت د ضلعي معلوماتو د انتظام لاندې خپور شوي په دې رپورټ کې ویلي شوي دي د پیدایش په وخت په خیبر پختونخوا کې 208 میندې مړې شوي دي چې پکې د ټولو نه زیاته مړینه په پېښور کې 1.5 راوړاندې کیږي. د پیدایش په وخت د میندو یا بچو د مړینې څه وجوهات دي؟ په دې حق له مشر ډاکټر عبدالوهاب وایي چې بنیادی وجه یې په خیبر پختونخوا کې په کم عمر کې د جنکو ودونه کول دي. د درې میاشتنی رپورٹ مطابق د مرکزی خار پیښور نو وروستو په دویم نمبر ایبټ آباد 14 او په مردان ضلع کې 11 خزو د ماشومانو د پیدایش په وخت ژوند د لاسه ورکړی دی. په صوبایي رپورٹ کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې په مجموعي توګه د پیدایش په وړومبو ورځو کې د ماشومانو د مړینې په شرح کې زیاتوالی راغلی دی او په خیبر پختونخوا کې د نوي پیدا شوي ماشومانو د مړینې شرح د 21% نه 32% ته زیاته شوې ده. رپورٹ دا خبره هم څرګنده کړې ده چې په تیرو دریو میاشتو کې 1450 ماشومان په ټوله صوبه کې مړه شوي دي چې پکې زیاته مړینه په هریپور ضلع کې 103 شمېره مخې ته راځي. په دویم نمبر مانسیرا ضلع کې 100 سوابه 138 شانګلا 140 پېښور کې 119 او په مردان ضلع کې 110 ماشومانو د یو کال نه وړاندې خپل ژوند بیللې دي. د دې نه علاوه په ډېر اسمل خان کې 248 سواد کې 115 او کوهاټ کې 3 ماشومان مړه شوي دي او په مجموعي توګه د دې تعداد 1455 ته رسیږي. په دې اقلمو چې کله د ډاکټر عبدالوهاب نه وپوښتل چې څنګه په خیبر پختونخوا کې مقامي اوسیدونکي کولی شي چې خپل نوې پیدا شوي ماشومان د مرګونو یا ناروغونو بچ وساتي، نو هغوی ډیوه ریډیو ته وویل یاد دی. په خیبر پختونخوا کې د وړاندې نه د صحت ایمرجنسی لګول شوې ده او صوبایي حکومت هم دا ولري چې د صحت په محکمه کې په غټه کچه اصلاحات روان دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، مردان.
ترنو اوریدونکو، په پیښور کې د ډینګي وایرس د خپرېدو په اړه یو راپور لرو. روغتیایي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې په دغه وایرس اخته 212 ناروغان ورته ورغلي دي. ارشد مومن پرې دا راپور استولای.
د پیښور تاکال اوسیدونکي سجاد خان د نورو لسګونو خلکو پرنګ د ډینګي پرنس اخته شوې دي او پلار یې هم د ډینګي د تبې سره مخ دی. سجاد خان وایي چې په پلار یې توده تبه راغله، نو دته هم د طبي معاینې وروستو ډاکټرانو وویل چې د ډینګي تبه پرې راغلې ده.
بچ څنګه مونږ خبر شو بیا غنه بد دا جال کې بند کړه. بس کله ما ټیسټ وکړه ما والا پازیټیو وته، نو ما والا 4.5 لاکھ کومه سپینه وینه نه وه، نو غا ما والا یوې ورځې کې 3.5 لاکھ کمه کړې وه. نو فوراً بیا زه لاړم ډاکټر سره مشوره وکړه، بیا غویلو چې تاسو هر دواړه ایډمیټ شئ. نو بیا کمپلیکس اسپتال ته لاړو، هلته ډاکټرانو بس ویلو ایڈمیټ یې کوو، نو بس هلته ټریټمنټ سٹارټ و. بس والد صاحب خو غوا گزرا وه، ما والا بیبینه کمه شو، ماته چړاو کا او چې کوم مریضان وو ټول د تکال ولو، موږ دی تکال ولو.
د پیښور تکال اوسیدونکي وایي د پشکال د میاشتې پیل کېدو سره سم په علاقه کې د ډنګي تبه عامه شوې ده او هر ورځ یو شمېر خلک د دغه رنځ ښکار کېږي.
ته ډېر زیات یې او سهار او مازیګر چې سړی مطلب روز نو یو نه یو دوه درې څلور دا هغه خلک راغر و چې راشه لکه ډنګي خوړلي، چا سره په موټر کې واچو، چا سره په ټیکسي کې واچو، چا سره پرشکه کې واچو. دلته خو په دلونګ په تکال کې خو د ټولو کلو نه زیات ډنګي ماشومان لوی واړه زنانه ټول وخوړه. زموږ په کلي کې په دې لنډه لکه کې پنځه تنان وفات شو د ډنګي د لاسه.
د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال ته تر اوسه د 200 نه زیات د ډنګي ناروغان راوړل شوي دي او د هغوی په مخصوصو وارډونو کې درملنه روانه ده. ډاکټر اصغر خان وایي د ډنګي تبه د ماشي چیچلو له وجې راځي.
ډنګي بیسیکلی ډنګي یو وایرس دی چې هغه د مچر په تروما یا ماسکیټو په تروما یو انسان نه بل انسان ته ترانسفر کیږي او دغه مچر چې کم دی دغه په دغه یو خاص شیپی لکه پاغه پاغه باندې سپینې کرخې او تورې کرخې او دغه په ولاړو اوبو کې چې کم په باتروم کې اوبه ولاړي یا بار ډنډونو کې اوبه ولاړي یا لکه په ګملو کې چې کمې اوبه وي په دې ولاړو اوبو کې دا چې کم د خپل پرورش کوي او په دې ورځو کې خاص په شکل په ورځو کې دغه مچر زیات تر خپل ریپروډکشن کوي. نو دغه مچر د وجه نه چې کم دی دا مچر انسان ته بایټ وکي او هغه چې کم دی بیا ترانسفر کیږي. احتیاط تدابیر خدای دی چې کم مریض ته وشي او پر وخت علاج او چې کم خلک مطلب په دغه انډیمک اپیډیمک ایریا کې پاتې کیږي لکه دلته زموږ سره تاکال دی نو په هغه کې د ماسکیټو نیٹس دي دا اویلیبل پکار دي. بل په ځان باندې ریپیلنټ چې کم ماسکیټو هغه سپرے ده هغه په ځان باندې لګول پکار دي. په ماسپخین کې او په ماخام کې او په سار کې چې کم دی کړکۍ بندې ساتل پکار دي او دغه ولاړی اوبو ولاړی اوبه که په باتھرومونو کې او که په ټیرونو کې او که پرځه کې دغه سارې دل نه دي پکار، په دغه باندې ډکن پکار دی.
ډاکټران وایي که د ډنګي مریض په وخت ډاکټر ته وښودل شي نو علاج یې ممکن دی، خو که داسې ونه شي نو ناروغان یې مړه کېدی هم شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، پېښور.
نه د وایس آف امریکا ډیوه دا وس بوزو تاسو د پاکستان قبایلی علاقو ته. د پاکستان قبایلی مشران وایي چې موجوده سیاسي حالاتو کې تر ټولو زیات زیان قبایلی خلکو ته رسیدلی دی، ولې چې هسې هم په عامو حالاتو کې هم د حکومت پام د قبایلی خلکو مسلو ته او د دوی جندونو ته او د دوی د خیر ښېګڼې کارونو ته نه، نو بیا په موجوده سیاسي حالاتو کې خو بیخي حکومت د دوی نه بېغوره شوی دی. د غلام خان بارډر بند دوی تا هیڅ قسمه مرستې نه ورکړی کیږي. کم خلک چې بې کوره شوي دي هغوی خپلو علاقو ته په تلو کې ډېر مشکلات لري او دغه شانتې د دوی علاقې هم د معاشي بدحالۍ ښکار دي. عدنان بیټنی سره دغه مشرانو خبرې کړې.
په پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ د بدامنۍ سره مخامخ او د جنگونو ځپلي قبایلي علاقو خلکو کې خفګان او پریشانۍ سیوا کړې دي. دیو سره حال تیرول په وخت د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر عبدالله خان اوویل چې حکومت په تیر شوي جولای میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ غلام خان اقتصاد لاره د ګډ تګ راتګ لپاره د پرانیستو اعلان کړی و، خو تر اوسه حکومت دغه اعلان عملي نه کړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ غلام خان لاره د شمالي وزیرستان اقتصاد یوازنۍ سرچینه شمارل کیږي او له دې سره د شمالي وزیرستان 80% نه زیاتو خلکو کاروبار تړلی ده. د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر عبدالله خان په دې اړوند خپلې اندېښنې ډیوه شمالی وزیرستان یو بل مخاور مشر ملک گلسلیجان حیدر خیل اوویل د کډوالۍ ژوند تیرول وروسته بیرته خپل علاقې ته واپس ستانه شوې دي، خو زیاته کړه چې د کډوالۍ په وخت دوی سره کمې ژمنې شوې وې. په پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ له امله دغه انتهایی زیاتې ضعیفې شوې دي. دوی د پاکستان سیاست د منافقت سیاست اوویل او زیاته کړه چې تندروي او جنگونو ځپلي خلک له پامه غورځولې دي. دوی ډیوه راډیو ته خپلې اندېښنې چې داسې څرګنده وي.
او دغه سیاست نه دی، دا د دایو انځ په دا په کیزه باندې ولا دا خبره دا په یورو باندې ورتا و. دا د زونی ذات کې ختمولو خبرې دي جانن کې تو وخت دی کنه کم از کم مو 3 سال بهر تیر کړ په تامیونې سه یو وخت نو سات پر نن واخرا سه سروې دی کړه ورته میرا ساته سي کلا ورته میرلی تا سي کم از کم دیګې دی نیز د واپسې یو کول لگ بھگ وقت کی رکھے گی چینی جی درخیل کیری نا زوینا کہ یہ پتہ بیونے سے ہری بونے سے دولتے جی کن کیری نا ڈانگ جی بہمان دولتا پتہ بیونے سے سے جی یہ تو سوچ کا سی بیادے بجلی نوی یہ بدے نوی کیر دے نوی زمین جب بن جی میرے درخیل سے کلس کی رہ گئی کہ باہر آلے نیرے خلقے کو میں قدر کرو
اخوات پارلیمان کے دا قبائلی سمی شمالی وزیرستان سخ منتخب ایم این اے محمد نظیر ڈیوتا اول چی حکومت پا این ایف سی ایوارڈ کے دے فاٹا پر مختگ لپارا پیسے زنگڑے کھڑے وے او دائے دا فاٹا ریفارم سرا مشروطے کھڑے وے خو زیادہ کڑا چی دا ملک تر شاہ وزیر اعظم محمد نواز شریف نہ اہل گرزول ورست دے فاٹا ریفارم دغه پروسه د سستی سره مخامخ شوی می محمد نواز شریف د عدالت سره مانی لخوا د ترشوی جولای میشت په اخیره کې نہ اہل گرزول شوی وو محمد نظیر ای پښتنې په جواب شو ول چې فاٹا ریفارم عملی کول لپاره به په پارلیمان کې سخت ټینګار کوي
این ایف سی وارد نہ سپ پیسے کڑی دی خو اگے مجر شوی نہ دی کنا یہ فاٹا ریفارم سره تعلق لري این ایف سی نو مشتا فاٹا تخ پد تومرا شیر دی مشکی جی او مشتا ملاوی جی خو بہار لگا غادی لے شو فاٹا مرجس کی مو ار دی لے شو پابند اگا شای پوت شو نان خان مش کو دی خپل وفاق نہ ہے خ پیسے غوری د بہار نہ چکی م پیسے غری دک دی مش پل حق تکنا پل حق مش کی مد بہار نہ ور بند غوری
یڑ دی وچ قبائلی سیمه دی پاکستان خیبر پښتونخوا صوبے سر لگدلی پرتی سیمه دی چې وق اختیاری وفاقی حکومت تر لاسه ده ل تشی 1500 کالو رسی تندروی پرمل یو شکمن جګړی سره مخامخ تی چې لوج عام اولس د جنگونو په وجه زیات زپل شوی دی دغه قبائلی علاقو پر مختګ او د اغزمنو د خیر شګړی لپاره په پراخه کچه سره لړۍ څخه مرسته هم ترلاسه شوې دي خو په قبایلی سیمو کې مشته دغه خلک وایي چې دوی ته په پراخه کچه سره دغه مرسته نه رسیږي دغه قبایلی اولس له پاکستانی حکومت څخه د مین سټریمینګ غوښته هم کوي او د تیرشي وزیر اعظم محمد نواز شریف د خصوصي چارو معاون سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی سیمو د مین سټریمینګ لپاره ایوا کمیټې هم جوړه شوې وه چې خپل سفارشات په پارلیمان کې جمع کړي دي خو په دغه سفارشات تر دې وخت پورې څه عملی فیصله مخې ته نه راغلي ادنان بیٹنای وایس اف امریکا دیو رادیو او ٹی وی
دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا
درنو اردوونکو اوس همزو د افغانستان پر لور د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت له اداري فساد د مبارزې او په ادارو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره ټینګه اراده لري او په امنیتي او دفاعي سکتور کې د فساد شتون ورته د منلو وړ نه دی. په همدې موضوع له کابل څخه د ډیوی خبریال حکمل روان د راپور استولې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کورنۍ او دفاع وزارتونو او همدار د ملي امنیت پر ریاست کې ل اداري فساد سره د مبارزې په هدف په جوړ شوی کانفرنس کې وویل چې ل اداري فساد سره مبارزه د افغانستان خلکو اساسي غوښتنه ده. دای وای باید له یاد ونه باسو چې موږ په یو داسې هیواد کې ژوند کوو چې 15% خلک یې هر شپه په لوږه ویده کیږي او همدار 30% خلک یې د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. نو له همدې عمله له اداري فساد سره مبارزه کوم نمایش نه ده بلکې د افغانستان د خلکو جدي اړتیا ده. ښاغلی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له فساد څخه د زیږیدونکو ستونزو ته په اشاره سره وویل چې د ځینو امنیتي ادارو په چارو کې د فساد شتون په دندو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاتې راتلو سبب ګرځي. نوموړي له اداري فساد سره د چټکې مبارزې او همدارس په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو او سمون پر وستو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په هیواد کې به د فساد کچه صفر ته راټیټه کړي. دای وای نن د دې شهید یو چې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره موږ بشپړ سیاسي هوډ لرو او نن دې د خوښۍ ځای دی چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ټیم په یو ژمن او مسؤل ټیم باندې بدل شو او ارک له اداري فساد سره د مبارزې په چارو کې د ټولو حکومتي ادارو بشپړ ملاتړ کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا هم ویل په 13.5 کلونو کې د پروژو د تدارکاتو په چارو کې د سلګونو ملیونو ډالرو د اختلاس او فساد مخه نیول شوی او همداراز نوموړي پر تلونکو کې د زرګونو ملیونو ډالرو د اختلاس د مخنیوي لپاره هم ژمنه وکړه. حکمل روان امریکا غږ دی ریډیو کابل.
تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه تا غوګی مستوره ستنګزی چې په پاکستان کې اوسیدونکې د افغان کډوالو سره د مرستو د پاره یو اداره چلی وای. د یو سل شپېته افغان کډوالو یو ډله افغانستان ته تللی وه، هلته کې حکومتي مشرانو سره لیدلی او په پاکستان کې اوسیدونکې د افغان کډوالو مسلې ورته بیان کړې دي. په دې یو سل شپېته کسانو کې شپاړس افغان زنانه هم وي. داود جبارخیل ورسره خبرې کړې دي.
افغان کډوالو د زنانو مشره ما پاکستان کې مونږ یو وخت نتیج نه لاړلو. یو سل شپېته کسانو په یو سل شپېته کسانو کې شپاړس نفر زنانه وي. نور ټول د کمپونو نمایندګان د کشمیر، کراچۍ نه، د کوټې بلوچستان نه، د کمپونو، د اریپورو، منصري، خپل سفیر صاحب حضرت عمر زاخیلوال او د مونږ د کډوالو اتشه دلته ده. عبدالحمید جلیلی مونږ سره یو ځای لاړ او هلته مونږ سره ډاکټر عالما سیدی خزو د کډوالو د وزارت موینه وه. هغې مونږ سره ډېر همکاري وکړله په هر حصه کې. کله چې مونږ افغانستان ته لاړلو شپاړس نفره ښځو له اولې ښځې سره سید اشرف غنی ښځه وه، هغه سره مو کتله. هغې ته بعضې مشکلاتونه د ښځو چې مونږ دلته درلودل هغه هم مونږ ورته وړاندې کړله. هغې ډېر په ورین تندي دا مشکلاتونه واورېدل او وی ویلې چې مونږ به د تاسو مشکلاتونه یا د یونیسیار د خوانه او یا د پاکستان د حکومت له خوانه به دا مونږ تاسو ته حلوو. مونږ په تعلیم و تربیه کې مشکلاتونه درلودل، صحیح مشکلاتونه هم درلودل، په کمپونو کې مشکلاتونه درلودل. مونږ دا ټول هغې سره مطرح کړل. بیا بعد هغه نه چې کله رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی سره مو کتله، هغه هم راته درې میاشتې وخت راکړ. بیا وی ویلې ستاسې یوه پنځلس کسیزه کمیټه جوړه کړئ، چې پنځلس کسیزو کمیټه کې به پنځه ښځې او لس به سړي، چې هغه به هغه کسان وي چې دلته مخور وي او دلته ټول خلک وپېژني، دلته د تاسو مشکلاتونه حل کړي او تاسو هر وخت په دې خرابو شرایطو کې تاسو رفت آمد ډېر نامناسبه ده، چې هر وخت راسئ.
داسې غټ مشکلات د ښځو دي، د افغاني ښځو، چې هغه تاسو ولسمشر سره شریک کړي.
هغه په کمپونو کې مشکلاتونه، د کمپونو بې برقي مشکلاتونه، د کمپونو بې تعلیمي مشکلاتونه، چې کمپونو کې زیاتره مکتبونه وتړل شول، زیاتره تعلیمي ادارې وتړل شولې. خصوصا ښځو ته ډېر سخت پرابلم ده، چې هغوی ښاراتو ته له کمپ نه لاړ شي، خپل تعلیم مخکې بوزي. دغه پرابلمونه مونږ ټول هغو ته وویلې. بیا هغو وویلې ستاسو دغه له پنځلس کسیزه واپس جوړوي، تاسو به مکمل خپل ټول پرابلمونه هغوی ته وایي او په درې میاشتو کې به انشاءالله مونږ تاسو ته حل کړو.
له وایس اف امریکا ډیوا راډیو سره خبرو کولو ډېره زیاته مننه کور ودان.
تشکر مننه چې تاسو مونږ ته وخت راکړ.
داود جبارخیل، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو، پېښور.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زای ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 00120220503
ویډیا ټلیفون 0800-999-0
نوردون کو او سم یو نړیوال راپور. شمالي کوریا د دوشنبه یو ګل پورس په دې خبرې ټینګار وکړ چې خپل د اټومي وسلو پروګرام ته به دوام ورکوي او د نړیوالو حق غوښتنې رد کړي چې په خپلو پوځي خوځښتونو کې له نرمښت څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شمالي کوریا د وروستیو اقداماتو لپاره په دغه هیواد باندې نوي بندیزونه هم لګېدلې دي. پام وکړئ په دې اړه وروستي حال ته چې زموږ همکار مختار خلیل په دې راپور کې راټول کړي.
قطبي کوریا د ګل په ورځ د ایټمي وسلو د جوړولو د خپل پروګرام جاري ساتلو اعلان کړی دی او د خپلو جارحانه فوجي کارروایو د بندولو په حق له د نړیوال ګوند غږونه رد کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د قطبي کوریا جرګې د ملګرو ملتونو په نوو بندیزونو د بد ویلو په موقع ویلي دي چې دا د قطبي کوریا د خود اختیارۍ خلاف ورزي ده. د قطبي کوریا سرکاري میډیا خپلو نشریاتو کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو نوي بندیزونه د قطبي کوریا د یوازې کولو دپاره لپاره د امریکایي سازش یو برخه ده. قطبی کوریا منیلا کې د سیمې د ملکونو د مشرانو یوې غونډې ته ویلې دي چې قطبی کوریا یو ذمہوار ملک دی او د هیڅ یو ملک خلاف ناولې ارادې نه لري، خو په دې شرط چې امریکې سره په فوجي اقدام کې همکاري ونه کړي. د ملګرو ملتونو په بندیزونو د قطبی کوریا ردعمل په داسې وخت کې راښکاره شوی دی کله چې د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د قطبی کوریا لخوا خبرو اترو ته د راضي کېدو ښه اشاره به دا وي چې قطبی کوریا د میزایل تجربې بندې کړي. بلخوا د قطبی کوریا نږدې اتحادي چین ویلي دي چې د ملګرو ملتونو لخوا په قطبی کوریا د لګېدلو بندیزونو به پوره پوره پاسداري کوي. وایټ هاوس هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې صدر ټرمپ او د سویلي کوریا صدر مون خپلو کې په ټلیفون د خبرو اترو کولو په موقع د ملګرو ملتونو په بندیزونو پوره پوره عمل کولو باندې سلا یو کړې ده او نړیوال ګوند ته هم د دې بندیزونو د عملي کولو غږ کړی دی. صدر ټرمپ دا وخت نیو جرسی کې په چوټای دی. دته په قطبی کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو لګېدو حال د ګل پورز نیو جرسی کې گاف کلب کې تیر کړی شو. د نه پس د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلر سن سره تر یوې غنټې پورې په ټلیفون خبرې وکړي. صدر ټرمپ د سویلي کوریا خپل همسنګ سره د خبرو اترو نه پس په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې دی په قطبی کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو په لګېدو ډیر خوشاله دی.
دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زمونږ پته دادا diva@voanews.com samga email pata wada silikai diewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com
اوریدونکو تاسو د ډیوا خبری خبرونه واوریدله. الکسات کې دغه خبرونه سرته رسیږي خو چرته زیما د ډیوا خبرونه لا جاری دي. تاسو ته به 15 منټو پورې لند خبرونه وړاندې کوو او د هغې نه پس به تاسو د نن ورځې هیلو ویو ای پروګرام اوریدای شئ. ګرانو اوریدونکو د ډیوا د ټلویزیون برخه به نن د شپې 10:00 نه 11:00 پورې د پاکستان په وخت او د شپې 9:30 نه 10:30 پورې د افغانستان په وخت تاسو اوریدي او د ډیوا په ویب سایټ د ډیوا په فیسبوک او په ټلویزیون باندې کته هم شي. د دې نه علاوه د ډیوا سارنې پروګرام د بیبی شیرینو برخه هم تاسو د 2 غنټو پورې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه واخله تر 8:30 پورې او د افغانستان په وخت سحر شپږ نه واخله تر 8:00 پورې تاسو په ټلویزیون کتای شئ. د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په ویب سایټ باندې هم کتای شئ او ورسره په ریډیو باندې اوریدئ هم شئ. تاسو د ډیوا ریډیو پروګرامونو په حواله سره خپل رائے د ډیوا په فیسبوک باندې هم را لېږلی شئ. وی او ای ډیوا د فیسبوک آی ډی ده. خبرونو نا کزان خبرول غواړی د ډیوا په ویب سایټ باندې تاسو ځان خبرولای شئ. www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده او د دې سره سره په ټویټر باندې هم ډیوا فالو کول مه هیروئ. @voadiva د ټویټر آی ډی ده. تاسو ته به نن هم په د ډیوا په خپرونو کې مونږ په یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې څېړنې، بحثونه، تازه رپورټونه، خبرونه وړاندې کوو او د ډیوا خبرونو کې خپل برخه اچول هم مه هیروئ. د ټلیفونونو د لارې او د فیسبوک پیغامونو د لارې تاسو موږ ته خپله رائے را لېږلی شئ. نیخ په نیغه په پروګرامونو کې برخه اخیستی شئ. موږ سره اوسئ، لږ سات کې واپس راځو. لنډ خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو.